برکات. سلام علیکم. د څلورو بجو خبرونه ته شرغلاست. په دې یو ساعت خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د راکټونو او توغندیو د دفع لپاره ګټور ګڼي.
طرف دوستای خارجي نو
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو د خوار رقم سوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزات
دي. دغه دفاعي سیستم په باب د یو پوځي متخصص خبرې هم اوري.
دا هوایي دفاعي سیستم د درې قواوو نه جوړ شوی دی چې د جت قوا ده،
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلی دي. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلی او لږ تر لږه 12 کسان چې پکې افغانان هم دي مړه شوي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر 50 ته ورسید. هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلی دي. دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار اوومه حوزه سقوط شوه. یو معتبر سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویل، په کندهار کې د کنسولګری د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي له دغه ولایته وتلی دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسته هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو اوومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکي ایستلي دي خو کنسولګري نه ده تړلې. نږدې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتي وضع په اړه خبرداری هم ورکړی و. په دې تړاو د سفارت لخوا په خپاره شوي بیان کې له افغانستان میشتو هندیانو ته چې په افغانستان کې دي لاغو غوښتل شوي وو چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دي بیدار اوسي. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کاندې ته له لویدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. د پیښې مړه او ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنګلادیشي کډوال یاد شوي. پیښه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډه پوله لري. د ایران، افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیې ترمنځ له ګډ سره د پله مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطرونه مني. ترکیه اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یوه اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له مخنیونکو هڅو سره سره بیا هم هر کال خلک په قاچاق د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ورځي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه وزارت یو ویاند فواد امان نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. امان ادعا کړې چې د وسلوال طالبان تیره شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاتونوالو په بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي طالبانو له څلور ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کولې. هغه پرته له دې د بدخشان د والي ویاند پرته له دې چې جزئیات شواهد وړاندې کړي ادعا وکړه چې د تیر شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم وژل شوي. کرانا او منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې له پنجشیر او نورستان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د بدخشان له 28 ولسوالیو اکثر د طالبانو په لاس کې دي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د بادغیس والی وایي طالبانو د 15 وار لپاره په قلعیناو ښار باندې بریدونه کړي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل له پرون مازیګره په قلعیناو ښار باندې بریدونه روان دي خو د خبره افغان پوځیان دفاع کوي.
زرګری دی شف و امروز ده نفر از
د پرون شپې او نننیو نخټو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي. موږ هم لشتای امکانات استفاده کوو چې په قلاینو ښار باندې د 15 حمله چې پراخ هم د مخاوني شو. امنیتي او دفاعي ځواکونه لوړ مورال برخمن دي.
دفاعي مورال بالا برخوردار است.
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا یې اور راچولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا که څه هم د لږ شمېر طالبانو مرګ ژوبله تایید کړه، خو دا یې رد کړه چې د دوی جنګیالیو دې دوکانونه چور کړي وي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. د راپورونو له مخې یوازې اووه مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي. د ورکو شوو کسانو شمېر دوه څلوېښتو تنو ته رسېدلی دی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه د دې پېښې علت نه دی معلوم. د فلوریدا ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل، خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو لټون دوام لري. د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپي شوی کمرمین څا ورکړه. لیکسو لشکار وا د جولای په پنځمه د هغو شاوخوا پنځوسو خبریالانو او کمرمینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټي ټولنې د یو پریډ د خبري پوښښ پر مهال د خیاړ خوتونلارو لخوا تر برید لاندې راغلل. ال جی بی ټي هم جنسګرایان یا دوه جنسه کسان دي چې په اکثرو هیوادونو کې په غونډو او مراسمو باندې بریدونه کیږي او د خلکو له تون غبرګونو سره مخ کیږي. د تبلیسی ښار کې د دوی په غونډه باندې په برید سره په ټپي شوو خبریالانو کې د آزاد اروپا راډیو دوه ژورنالیستان هم شامل دي. او د اروپا د فوټبال کپ پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. اخوا ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شوی دی. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې 1-0 په فاینل لوبه کې بریا خپل کړه. د ارجنټاین لپاره یوازینی ګول په 28 دقیقه کې انخیل دیماریا ووهه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. یک شنبه ده د چنګاښ 17 شلمه د جولای 18 د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سنو د پلاټنی پروګرام خو پایله خبري راپورونه کوو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولی. د امنیتي او دفاعي سکتور د ویان په وینا د راکټونو او توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم د یو ځکه فعالیږي چې پر جګړه ایزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر کې داسې مهال د هوایي مدافع دا سیستم فعالیږي چې ترکیه اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولي او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دوستای خارجی ما
دا سیستم موږ ته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزات دي. اوس مهال مو هم بهرني همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي څو موږ د دې وسیلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
خغلی شینواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرارو په توګه یاد کړل. تیر شپه د ملي دفاع وزارت په یو خبره کړي خبر پاره کې د دې وسلې په اړه ولیکل شي دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبروانه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړیزو احضاراتو باندې مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چارې مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخ وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړي او له ناټو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. خو ښکاري چې ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. لدې وړاندې د ترکیه جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه. په افغانستان کې د غوښتنې تون غبرګون راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیه لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي. خدا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسكر باید افغانستان کې پاتې نشي او کچېری پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به په خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ څو ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیاتې شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواده د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر یولسمې نیټې بشپړ شي.
ومردل چې د افغانستان پوځي چارواکي په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالی دی چې پر جګړه ایزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې دا څه ډول سیستم دی او څه اهمیت لري.
دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ او د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو د هوایی دفاعی سیستم مقدرو درو را تک در امریکا پوری هم چه امریکایان هم افغانستان تراتر یو چه و در قوی نو را که مخ که در سوا یو ویان دیر قوی دیر رکتر یو سیستم دفاعی هوایی مقدر پر افغانستان که درو درو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی شي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
د ایران وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي. دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا خدای مزایل راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولی شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ونه رسي دفع کوي، لاکن دی هغه طیارې بیا نشي کولی. طیارې هم دفع کولی شي، یعنی طیاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دی دفع کولی شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هېواد دپاره دی. لاکن اوس تنها د پایتخت دپاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډېره افغان هوایي ځواک دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخوا ترکیې هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پر اهمیت دی، ډېر بارزشه دی. په خاطر د دې باندې چې د موږ جګپوري کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي. د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایلونه پرازي، بې پیلوټه طیارې راځي، با پیلوټه طیارې راځي، بالونونه راځي د کشف دپاره، د دو نه به دا ماسون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک له ازادي راډیو سره په خبرو کې. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړه ایزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر اصلي هدف دی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې تر بل هر وخت جګړې شدیدې سوي، ان تر دې چې هند په کندهار ولایت کې له خپلې قونسلګرۍ څخه خپل کارکوونکي کابل ته وربللی دي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په درېدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعالې ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سوله ییز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکېچ په داسې ډول حل کړي چې د دغه هیواد یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه شان افغانستان کې د سولې لپاره د تلپاتې ډیپلوماتیکې هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د ملي مصالحي عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
روسه تقریبا یو ورځ نه بل ورځ نهسته وی ناسته جریان لري. مطبوعات ته کوم شی اسل کی به دوه نور توافق وي په دې اساس د موضوعات په اړه باندې څه شوې ده ناسته جریان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چارواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هیله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېری برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوب لړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین تلفات
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت وځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ سواکونو پرمختګ کړي په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې خو وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرېدو دي.
خو د طالبان وین زبیولا مجاهد رسنوی ته په استولي خبرپاڼه کې ویل چې دوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورځپاڼې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګرۍ 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اوومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلی دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو بیان کې ټولو هندي اتباعو ته خبرداری ورکړی و چې غیر ضروري سفرونه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی او یو ملکی کس وژل شوی. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د چسپکی ماین په چاودنه کې وژل شوی، بلخوا په لسګونو کسانو په ترین کوټ کې اعتراض کړی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وه کارمندان پکښې چې وه د چسپکی ماین فزیرا باندې انفجار وکړ چې په هغه کې یو نفر دوه نفره زخمیان وو چې یو یې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغسې وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خوا بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وه او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بې ګناه کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یاد وژل سوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
موږګرد ورته ولاړ په سره خودي ورواغوسته لاسونه وتړ بویت یو شی نه کړې پیدا ماشین یې کړه وروره چې یې کړې و په شبخانه کې غورځولی بیا خلک سره خبر سوي دي دا یې وسې دلته ورور د ولایتو مخته راوړي اوس موږ دغه غواړو چې وروره دغه سړي کچل غواړي سبا وروره ماسه کې سبا ستاسه کېږي بیا بل څه کېږي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یاد کاس وژل کېدې تاییدوي، خو وایي چې یاد کاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل سوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل سوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلی دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم وویل چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دښمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1353 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خوره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند وو. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسا شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواشاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد
موسیقی
پتنګ درکې انګازې خورې کړې. کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو. لاندې یې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه شاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه والوت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړي منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا آ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. احمدی چې 38 کلن و، پرون یې په کابل کې د کورونا ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د آثار او کتابونه به تر ډیره د ولس په ذهن او زړونو کې ژوندي وي. د امریکا تر ټولو زیات نفوس لرونکو دو ایالتونه کې د کووید 19 ناروغي پیش مخ په زیاتېدو دي. د چارواکو په وینا د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 ناروغي پیش او په وو ورځو کې 42% لوړې سوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ پرتله 10% زیاتې سوې دي. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریمه ورځ هم لوړ و او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریدا شاوخوا 11 میلیونه اوسېدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنۍ کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1400 څخه تر زر زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت سوي دي. ټاکل سوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګېږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه سوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت سوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ سو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغه
اکشن آسیا تر اوسترالیا میر آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
څلور نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم درو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له سفی الله ستانکزي نه اورئ.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلی دي. هند دا ویلي چې کنسولګری نه ده تړلې. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او 6 نور ټپیان شوي. د پیښې مړه او ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنګلاديشي کډوال یاد شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي طالبانو د 15 وار لپاره په خلیناو ښار باندې بریدونه کړي، خو د خبره د افغان ځواکونو له دفاع سره مخ شوي او لسګونه طالبان وژل شوي. د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر ته ماته ورکړه. د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د لاریون پر مهال یو ټپی شوی کمرمین سا ورکړه. دا کمرمین هغه وخت ټپی شوی و چې د ال جی بی ټی ډلې په یو پریډ باندې تونلارو کسانو بریدونه وکړل. او د اروپا کپ د فوټبال اتلولي یا پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11 بجې وي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي، انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو.
ټاکل شوی چې افغان غیږنیونکي شکور قادری د روان جولای میاشتې په 1 له خپل روسي سیال میس خان متایف سره په جرمني کې لوبه وکړي. د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری له 100 کلونو را پدې خو د کوروش د ملي لوبډلې غړیتوب لري او ښې لاستراوړنې هم درلودې. د نوموړي په وینا ښاغلی قادری د کوروش په اسیايي لوبه کې چې په تایلند کې ترسره شوه د برونزو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو د پیژندنو په موخه په کونړ ولایت کې د شل اوریز جام سیالۍ پیل شوې دي. د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبه کې چې د نجیب الله ترکی په نوم نومول شوی د 5 زونونو سپینغار، امو، بند امیر، میسینک او بوساتونکو د معلولینو لوبډلو برخه اخیستې ده. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ وړ مورس پیل شوې چې تر اوسه شپږ سیالۍ ترسره شوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د رزمی لوبو وتلي لوبغاړي ډیسټن پیریور د دویم وار لپاره کارنر مک ګریګروټ مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبر سازمان په 2014 دوره کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکي ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د ایرلندي لوبغاړي پښه ماته سوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار ده چې د رزمی لوبو دا دوه پیژندل شوي لوبغاړي یو بل سره مخ شول. لومړی وار د 2014 کال کارنر ګټلې وه، سږ کال جنوري او دا د جولای سر کې په لوی سره لوبه ډیسټن وګټله.
مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوو.
هشت صبح رسپانې لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه یې څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې. په سرمقاله کې راغلی د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل شوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي، له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼه لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژر به بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډېر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي، افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي، دوی باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي، اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې حاضري حاضر شي انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هېڅ له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د څه باندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟ راغلی حکومتی مقامات تاسو نه درغلی اوس پختنه نه کړی؟ کوم شیانو ته ضرورت لري او څه درته
خلک
دغه ستونزه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولي خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سره کې دولت او مرستندویه ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایاتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروي کوو، بیا وروسته مستحق کورونا تشخیصو او کومکونه ورته انتقالو. کم محل تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات لخواره هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکول اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصو، مستحق کورنۍ بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروي چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بېلابېلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بېځایه کیږي، موږ په پام کې لرو. او دغه سروي چې ترسره کیږي په همدې خاطر چې باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کو او بیا وروسته ورته کومک کو. دغه پروسه هم شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوانه اطمینان داره چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او رو رو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کو.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې عبدالولی د 209 کورونو په استازیتو بازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بي ځای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروي شي او مرستې به ور ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي راډیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتیرا بیا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینوالو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې ستاسو لخوا د ثبت شویو پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی. نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسو خبرولای، خو تاسو تشویش مکوئ، ستاسو ټول پیغامونه ته په نوبت سره د خبرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام و نه وري، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمنه اوریدلی شي. اوس به راسو د نن ورځې خبرونه به لکه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه ایاز لطف د کونړ ولایت یم. زموږ همسایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره د پیدا شمېر اړیکه ونیسو چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 58 8 8 6 1 1. سلام،
سلامونه نیکی هلی دادا دی راڈیو کار کونکو اوریدونکو. خاکسار دلان دیم جلال آباد نه
دغه دغه په سیمه کې کوچنۍ ده پیدا شوی ده د رحمان سیدون کې ده او نوی نوی خبرې کوي خپل نوم سمی ولا خې د پلار نوم صادق ولا خې نو دغه ټول دی خې کوچنۍ ده د رحمان او د رحمان یې او دغه درونټي په سیمه کې جلال آباد کې پیدا شوی ده نو کورنۍ یا دغه خپلوان یا نور څه غوري ټول دې په شماري وایي په دغه ډېړې کټینګ کې صفر و سوا یو بیا سالور سوا شپږ اتیا سالور سوا شپږ پنځوس یو یو کی صفر و و یو سالور اته شپږ سالور اته پنځه او بل شماره ته سالا صفر و سوا یو اتیا درې سوا نه شپږ سوا درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې نو ډېر زه خوشاله شي دغه پیغام ازادي راډیو نه نشر شو دغه کوچنۍ خپلې کورنۍ ترلاسه کی ځکه دا ویخي کوچنۍ د کورنۍ او بت خپه ده خدای پامان
ولی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم دلته موږ د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د لس یا یوولس کلونو پر شاوخوا دی که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولی دی که هر څوک په حقله معلومات غواړي نو زموږ سره د پلانې شمېرو اړیکه ونیسي افغان بسم شمېره ده صفر اووه صفر دوه یو نهه درې صفر دوه درې یو ځل بیا دا شمېره صفر اووه صفر دوه یو نه درې صفر دوه درې حوصله شمېره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت شپږ سوه اووه شپېته څلور سوه لس د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم
سلام میگم با سلام اسم من سحنا شریف از ولایت بامیان هستم تقریبا 20-25 سال بشه که مدرک شدم از پیش پدر مادر ما اگه پدر مادر ما اگه میخوای ما رو پیدا کنه بر ما اگه به این شماره ما زنگ بزنه یه فرد 386-96-46-56
گران آوریدیم کن داوه ستاسو در زینو پیدا سیبی دوستانو او خپلوانو پا حکلا ستاسی را رسیدلی پیغامون اوس با هم ده هوق عزیزانو پیغامون وارو چو ده خپلو رکو سیبی عزیزانو او دوستانو پلیت کدی
ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زم محمد آقایم ده هلمند ولایت ده واشیر ولسوالی سره پا تماس کیم زم ایو آکا ده محمد جواز نمیری ده طالب آکا پکیر مرحوم ورور دی د عبدالقادر اکا فکر زوی دی دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظر کړی که هر چا یې لري دی یا هر چا ته معلومات یا هر څوک معلومات لري نو په دغه شمارو دی ما ته زنګ ووایي صفر و صفر څلور صفر څوبه صفر و صفر درې صفر څلور او اته دوه بل شماره ده صفر و صفر درې یو نه دوه و و درې سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذات محمد رحمن سر پاڑی کی میں اور والے کے شکوا کا نام دی جل اسکار عمر لگی سیکٹر 10 الگ دی دو کال کی کنا درا کا سو کی ہر وقت پڑا معلومات لگی مسجد پر دوش میں روڑی کو نہیں سی تو وہ تو اتا تو تیز تلی ہے یہ سنتی دی ہے پر وہ اس کے پر کے پر اتا تلور تیز یو دریا دوا ازادی راجی سے جڑا جاتا مانور
ہلو السلام علیکم جاوید ہم ننگرار دا پچرگام نو کا سپاڑی کے کم یو رک لارم پ گلغنی پنو من دی لاس دو لاس کا کی کور بے دار کا شو دے کچے توی یا بندی وی یا کور وی یا چیتا یمنگا وا زاوری نو مرگلی دوستان یا وری تو پلان دے شمارا دا من تو تری پنی اڑی کو کی سی پر ویا شپ دری زل نہ بیا یو نہ ہو سی پر ویا شپ دری زل نہ بیا یو نہ
سلام برونو اوریدونکو او ټولو همکاران ته وایم پنجاب والم د هلمند ولایت نه زموږ یو دوستی چې هغه له دوه درې کلو وروسته په موده کې چې هغه وروسته وی نو نور احمد دمیږي د هلمند ولایت کې نټالي ولسوالۍ کې هغه نه تر هغه څه کار کوي په اړه معلومات لري نو موږ ته دوه شمېره زنګ وهي صفر و سوا پنځه سوه اتیا
سلام انا زده هلمند ولایت وسیدون کی جولای بساجم چې خوشبری د ماما فلم لوکتو دي چې نن هیڅ وځای د ځانونه جنان کاری نو چې ار مسلمان نور پیدا کړی پر دغه شمیرو جز مصر علی پر سي ته پروان ته پر اتا پنج تلور ته پر ته پر ته دوا او بل شمیره ته پر وا ته پر تیزه بیا درې درې بیا دوا پیپر دوا نو پر دغه شمیرو جز مصر سره اړیکه ونیسي خپل جایزه ترلاسه کړي.
سلامونه ونی کلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته کوم. زه جام په لګې د هلمند ولایت اوسېدونکی زما د ماما زوی کاظم غفور نمی د لویا کا زوی دی د روژې په دزیشتم له خپل کور سره نه درکته وي عمر لري هر مسلمان روته کې پاره معلومات یې یم دی خپل زغه نو ما ته مهرباني په مخ یې شهرو یادې کا تر وای چې خپل جایزه ترلاسه کړي. چې پر وسه پر اته اته جن زو سلور اچا ونی یم نو سره بل وایم چې پر وسه وا اته دې شنوانه شکر دی شمیری از بیا تکرار وم چې پر وسه وا اته جن زو سلور اچا ونی دی چې پر وسه وا اته دې نو راس پر دې چې په دا شمیر ما راډی کوي چې خپل جګړه د لازمي کې مننه کوم هغه د مرتغمو نه خبرې.
السلام علیکم سلیم اخی څنګه جوړه سره یا لاله خبر کوم دا پساو ما یو ګران ډول وکړې د سلام په نام دې د ناوی پر سوالې کې د خدای څخه سمکه او ما دا غوړي نو دا مننده دې ما څه څنګه وي چې پر وسه پر لورا یا
سلام علیکم آزادی راځي او رضوان کو کار کوم توان ټلیفون پر کښه ګل محمد خوشاله دی من ولایت زوج دوستي د عبدالخالق په نامه دی چې د سنام زوی دی تقریبا د اختر په ومه ورځ باندې نادره کسو دی کدی زما زغ آزادی راځي د لارې څخه اوري یا یو بل دوست د پاره باندې معلومات لري پلار دی ډیر پېښان دي نو ټلیفون پر دې شنو د زما سره تماس ونیسي ټلیفون یې نه راځي پر و پر شپږ دوه واره و څلور دوه دوه واره یو پلان شمیره ده پر اوسه و نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا یو ځل بیا بېڅن شمیره در کوم پر اوسه و شپږ اووه سوه څلور اویا دوه سوه یوولس شوخ دی کوم.
السلام علیکم ذاکلی والا شنا ذاکل من دا نگلی و لسوالی سخه دوره کسو عزیزانو او دوستانو دا لچن پوزدام تا دا پیغام پریزم زما یو ملگره دا خدمن ویدهت دا نوزاد و لسوالی و سیدون که چه دا سویت الله پنامه دی دا دول و سیاده بسنسی چیزی چه نظره کسو ویده دی اصل اسکاله یا نول اسکاله عمر لری نو هر مسلمان رو که فاکلا معلومات داری ما تا دی مخبانی لمخی پر دغش مراز زنگ رو وی سپر وایا سپر شپزاتیا سلور نوی شد شمارا یا زلی دیا ویم سپر وایا سپر نهتیا سلور نوی شد وست پدان پر اخترا
سلام سلامون احترامات از عدیر عدیر کارکون که اونو شروعون که توان زر کدر کلا کدر من لیلمن والا تشا استاب والا نفذ سماس کی اندر سر اونو سی چی در اصل سال سیو کار کیر چی بشه رنجان پر چارایی و خوشان پر چارایی بانی رکسوی دی نو که هر تو سال بانی معلومات پر دالت نشانه دی جزر رستیانی دی تور بخان دالت دی در اصل سال دی
الو السلام علیکم زه محمد داوود لکندار له ولایت بنل سوالی نه دا پیغام درته پیښدم زه دوه زامن مې دي ورک چې دا یا تمه میاشته چې ندرکه دي له کوره وتلي دي یو د شلو کالو دی شمامد نومېږي جګ نری هلک ته شنی دغه به د مخې غاښونه یې کاژه وژي یو انسانالله نومېږي کوشنی دی د پنځو کالو دی هر مسلمان روح چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا یې چا لیدلي وي یا له چا سره وي په دغه شماره د ځان راته وي چې پهیا تلو دېش شپږ دېش چلور سوا در پنجو شماره یه وردی آبسته با سیپر آویا چلور دیس شکوگلیست چلور سوا در پنجو شماره خدا تامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز مزه ورک دی چې حکمت الله په نامه دی په چپاپ سره ګډ دی او شپانه شات انزل سکاله عمر بلری د مدرسې طالب دی شنه کالی په تان دی چې عبدالحمید اکا زوی دی د عبدالکریم وراره دی د سردار خوری دی چې د اخته د درېمې ورځې ته نادراکه دی که هر مسلمان ورور لیدلې یا هم د ده پکله د دراک لري د هلمند ولایت د ګریز ولسوالۍ ته نادراکه شوی دی نه حرمانی له مخې زما سره د تلفون بدله غشې نه اړیکه ونیسي ټکر وه یو دېرش اته نوي شپږ نوي اتیا.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت زما یو دوست وکړي ده ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره چې اړیکه ونیسي چې زه به ډېر خوشحاله شم. زه خپله د ټلیفون شمیره وایم چې د روشن شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د خدای په امان.
سلام علیکم. ما محمد نه زولای نمبر در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه 2400 یک بچه 8-9 ساله گم شده تقریبا 22 روز میشه تا هیچ خبر اطلاعی نداریم. از جماعت چه نمی اطلاعات نشد کنن به رادیو آزادی. اسم یعنی مطلع بچه 9 ساله بچه ملاجمه در ولایت نمرود مفقود گرده تقریبا 22 روز میشه که نداره که هیچ درک و اطلاعی نداریم. اگر امیر شما بی جماعت بتنین نشد کنن بسیار بسیار خوشحال باشم از شما. خدا من شما را از سرطراز کامل داشته باشم. شماره تماس من 0740614998 0793181532. تکرار میکنم 0740614998 0793181532. خداوند شما سرفراز کامیاب داشته باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو د کاکون که سهیو جهان مننه چې موږ اواز پر یې زکاری صاحب حیات الله حیات یې مده هلمند ولایت مدلی ولسوالۍ سره په تماس کې ما زموږ د عامزې د عبدالجان په نامه چې دی اصلور کال کې چې نظر کسته وي دی چې هر ورځ ما زغ هوري ما ته د پدې شمیرو باندې تماس بیا ګر کې چې پروا چې پراته درې یو یو پنځه اته یو د دوم ځلې لپاره سپر و سپر اته درې یو یو پنځه اته یو. ازادي راځي د کاکون سهیو جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بشاورم د غزنی ولایت د مای ورور ورکتای د سیف الله په نامو. هر چا چې درکې وېستل دغه نمبر دی تماس ونیسي 0 8 0 8 10 3 1
سفر واویا یو شپېته لږ څلور سوه یو. وسلام قدرمن اوریدونکو، دا و د ورستی پیغام چې د هغه په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اوریدلای شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 1 2 4 1 1 5.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، تر غاړې نوځي جانانا لات بل ډول دی، پر غاړې و نوځي جانانا لات بل ډول دی، لو لو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړه لو لو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړه چیتا خفن شی پیزوانا لات بلد ولدی راغاڑی نوزے جانانا لات بلد ولدی وراغاڑی نوزے جانانا لات بلد ولدی گران حواد والو پکور پاتشی سنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی I'm not the same.